په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، په لیدې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دی ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. طالبانو پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره د 2020 کال لاګو سره په دې خوا نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې کړي او ورسره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم لیدی. لنری وال فشارونو غوښتنو سره سره الله هم طالبان خپل دی پریکړه نه دی په شاشوي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. د راپور له مخې په افغانستان کې دمګړې تر 2000 ډېرې مدرسې ثبت دي چې ډېری د هلکانو لپاره دي. له دې ډلې یوازې 300 مدرسې د نجونو لپاره ځانګړې شوې. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2024 کال د فبروري تر څلور مینیټې پورې له دغو ښوونیزو محصو څخه له 2400 زیات کسان فارغ شوي چې یوازې 128 ښځې دي. د طالبانو حکومت وایي د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیس قاري فصیح الدین فطرت د قطر له امیر شیخ تمیم بن هم السانی سره لیدلی دي. طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن په خپله اکس پاڼه د دې لیدنې په اړه یو بیان خپور کړی. د بیان له مخې په دې لیدنه کې د اړیکو په پیاوړتیا او مختلفو برخو کې د پرمختګ په اړه بحث شوی. د قطر دولتي آژانس لا د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ملا یعقوب په 2022 کال کې هم قطر ته تللی و او هلته له شیخ تمیم سره لیدلی و چې په خبره په هغه لیدنه کې د طالبانو د پوز د تنخوا او یونیفورم او د سرحدي امکاناتو د برابرولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د طالبانو دفاع وزیر لوی درسیز دا څو ورځې په قطر کې دی او هلته په څو لیدنو سربیره د دوحې د دفاعي صنایعو په نندارتون کې نړیوال نندارتون کې هم ګډون کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم امنیت شورا ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستاني طالبانو له تحریک یا ټي ټي پي او نورو تړلو ډلو سره اړیکې ختم کړي. ښاغلی اکرم تیر ماښام د افغانستان په اړه د امنیت شورا دې غونډه کې ادا کړې ده چې ټي ټي پي داسې پرمختللې وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي چې د ده په خبره د خپلو شاوخوا 5000 وسلوالو تړلو ګروپونو او د هغوی د بریدونو لپاره اسانتیاوي رامنځته کوي. د منیر اکرم دغو څرګندونو او ویداو په اړه لا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو څخه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د ټي ټي پي یا نورو ډلو د تمویل او تجهیز تورونه رد کړي وو. تر دې مخکې امریکایي چارواکو اندېښنې ښوولې وې چې په افغانستان کې د امریکا له وتلو وروسته د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او پرمختللي پوځي تجهیزات پاتې دي. په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي وو چې دا وسلې د ټي ټي پي او ځینو نورو ډلو لاسته رسیدلې، خو طالبانو ویلي چې پاتې وسلې او مهمات له دوی سره خوندي دي. له قبرس څخه تر غزې ترانګې پورې د سمندري لارې د پرانستلو لپاره د اروپایي ټولنې له فشارونو سره سره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون وایي د اسرائیل متحدانو خپل صبر له لاسه ورکړی. کامرون پرون د اسرائیل د دفاع وزیر بنی ګانټ سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو د رسیدو لپاره ګام پورته کړي. هغه همدارنګه ویلي چې بریتانیا په رفه باندې د اسرائیل د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. مرستندوی ډلې وایي د غزې ترانګه په یو بشري ناورین کې ډوبه ده. شمالي برخه منځوي ده او له 300 څخه ډیر کسان بې کوره شوي. ګڼ خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره آن مجبور دي چې واښه وخوري. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزې کې له هرو 2 ماشومانو چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي یو له شدیدې خوارځواکۍ کړیږي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه په شارجه کې روانه ده. په دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ پیل کړی او تر دې دمه په 1.5 اوورونو کې د 150 منډې کړې. کوم افغان لوبغاړی تر اوسه نه دی سوځېدلی. په دې لوبه کې که څه هم د افغانستان پیژندل شوي او ستوري لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نشته، خو نوی لوبغاړی علا محمد غزنفر په ټیم کې شامل شوی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي، خو نجونې هم غواړي چې دا ځل د دوی له نوي تعلیمي کال څخه نه بې برخې کېږي.
باسواده مور ته باسواده میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې ان شاء الله نوي کال ته د ښوونځي پرانیستل شي.
ملګری ملتونه بیا وایي د طالبان حکومت په افغانستان کې ډېرې دینی مدرسې فعال کړي چې د ښوونیزو او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور دومره زیاتو مدرسو ته اړتیا نشته. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تازه ورښتونو د وچکالۍ د له منځه وړلو په برخه کې د بزګرانو او باغ لرونکو هیلې راټوکولې دي.
سږنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واورې وسولې کوم بارانونه وسو او د مکو باغداري به انشاءالله ډېرې او مثبت اغیزه ولري.
په کندهار کې د ګازرو کروندګر د خپلو حاصلاتو د پروسس لپاره د فابریکو د جوړېدو غوښتنه کوي.
حکومت څخه موږ دا هیله لرو چې باید د فابریکې جوړه کړي راشي او مربا او جوس شي موږ یې جوړ کړي.
د افغانستان او ایرلند کرکټ دی ورځنی لوبې له وروستي حاله مو خبرو په نړیوالو موضوعاتو کې بده په غزه کې روانې جګړې له حاله خبر شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې د ټولو نجونو او ښوونځیو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنې شي. اکثره نجونې هم دغه ګونګ حالت ډېرې نهیلې کړي او یو شمېر هم له رواني اختلالاتو کړېږي. نور په دې راپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته یوازې دیارلس ورځې پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هېڅ څرک نه تر سترګو کېږي چې طالبان دې نجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تک په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن خونیس کال کلیزه پر رسیدو ده او د مو واضح کړی چې نجونې هیڅکله باید ښوونځیو ته له تګه منع نشي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي، حقونه یې خوندي کړي او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي
خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي حسینه وایي
با سواد مور ته با سواد میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې ان شاء الله نوی کال ته د ښوونځي پرانیستل شي، ځکه دا بغیر لنجونو بغیر لنیمن چې نیمه نړۍ په میرمنو ولاړه ده، بغیر دنه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چنې غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه. وی ویل ک طالبانو لزده کړو نه وای راګرځولای اوس په دولسم ټولګي فارغه وای.
از حکومت خوان ازی هستیم که
له حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي او د هلکانو په چیر خپلې زده کړې بشپړې کړي. موږ هم هیله لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او زده کړې زموږ حق دی.
حق مسلمان شون است که درس بخونن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د میتیو میلر او د افغان جنو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به این جنو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوي خو د جنو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
ملګری ملتونه بیا وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نوي راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویلي، اوس مهال په دې هیواد کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. په عین حال کې د ښوونیزو او سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د زیاتو مدرسو جوړول د افغانستان د راتلونکي درد نه دوا کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ ډېر کړی دی. ښاغلی ګوتریش په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ یې د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، زیاته کړې چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د دغه راپور له مخې له دې جملې څخه 6,386 مدرسې د هلکانو او 380 مدرسې د نجونو لپاره دي، چې له دې ډلې و مدرسې نوې ثبت شوي چې یوه یې د نجونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دوام کې ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2024 کال د فبروري تر څلورمې پورې د دغو مدرسو څخه نږدې 2,434 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې 128 یې ښځې دي. د طالبان حکومت دغه مدرسې جهادي مدرسې نومولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د جنوري په 26مه د راتلونکي تعلیمي کال لپاره چې په 2 اونیو کې به پیل شي د نصاب بدلون هم جبري کړی. د راپور لمخې په دغه بدلونونو کې مدني زده کړه، خطاطي، د ژوند مهارتونه او پرته له عربي د بهرنیو ژبو مضامین کمول یا له منځه وړل شامل دي. د راپور پر بنسټ پر نورو موضوعاتو د اسلامي مضامینو تدریس ته د لومړیتوب ورکولو او په ښوونځیو کې د تدریس لپاره د دیني علماو ګمارلو ټینګار کیږي. په همدې حال کې د کابل ښار د تعلیم القرآن محمدیه مدرسې مسؤول استاد محمد حریف رحمت زاده وایي په دې مدرسه کې هلکان او انجونو ته دینی زده کړې ورکول کیږي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
موږ در کلارې تدریس قران کریم بخش سیر،
موږ د قران کریم د تدریس تر څنګ د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت، احادیث شریف او همدارنګ د المانزه مسائل تدریسو. خزینه برخه هم لرو چې زموږ په مدرسه کې د خزینه استادانو لخوا تدریس کیږي او د نارینه برخه جلا ده. په کال کې یو ځل موږ فراغت او د غراز د قران کریم مناظره لرو.
فراغت بخش مناظره قران امید اشته بشه.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د دینی او عصري زده کړو مسله یوه جنجالي موضوع ده، او په ټول افغانستان کې د دینی مدرسو زیاتوالی د طالبانو د حکومت یو له مهمو اقداماتو ګڼل کیږي. مجیب مهرداد چې د زده کړو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند وو، وایي چې طالبان باید پر دې تګلاره له سره غور وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مدرسو زیاتوالی پرته له دې چې د دوی د فعالیت د څرنګوالي په اړه د نړۍ شکونه زیات کړي، بل کومه پایله نه لري.
متاسفانه به هیڅ وجه به نفع
د اعتماد په هیڅ صورت افغانستان په ګټه نه دي. افغانستان په کافي اندازه ملایان لري، خو زیاتو ډاکټرانو، انجینرانو، د کرنې متخصصینو او نورو برخو او څنګه ته اړتیا لري. نو طالبان باید پر خپل دې تګلارې سره غور وکړي،
پالیسی شان تجدید نظر وکړي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې د پوځي او افراطي روزنې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هغه څه چې طالب چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې په مدرسو کې نظامی مضامین نه بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه علي امداد علیم وایي چې د معاصرو مضامینو د لرې کولو فلسفه ښیي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ځوانان په مدرسو کې له افراطي افکارو سره د نړۍ د اصلي واقعیتونو څخه بې خبره وروزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
هیڅ منطق نه دره در افغانستان
کې، هیڅ داسې منطق نشته چې په افغانستان کې هر څه اسلام، مدرسه او دین وي او طالب راشي یو بل نوې اقدام وکړي، یو مرکز جوړ کړي چې د تیرو مفکورو او واقعیتونو څخه جلا وي او د مدرسې نوم ورکړي. ټول فلسفه دا ده چې دوی غواړي د خپل نظریات عام او دود کړي،
عامیم ترویج بسازن.
یو شمیر کتونکو چې مخکې له دې په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي، په دې باور دي چې په مدرسو کې افراطي نظریاتو ته وده ورکول کیږي، او د دوی په وینا د طالبانو په ګډون ګڼې جهادي ډلې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په پاکستان کې له مدرسو راپورته شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. نن پر غزې د اسرائیل د پوځي بریدونو او په سیمه کې د پیل شوې جګړې شپږ میاشتې پوره شوې. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس ډلې وسلوالو د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ او په یوه ورځې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. نور جزئیات له سفیر لاستنګ زینورو.
د غزې جګړه داسې وخت اوومې میاشتې ته په رسېدو ده چې د اسرائیلو د بریدونو شدت لا نه دی کم او د اوربند څرک نه لګیږي. اسرائیلو ویلي تر هغو چې حماس پاتې یرغمل کسان نوي خوشي کړي او د دې ډلې تر ختمولو پورې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، ټینګار لري چې له غزې باید ټول اسرائیلي ځواکونه ووځي. اټکل کیږي چې له حماس سره د پاتې 130 یرغملو کسانو له ډلې 30 تنه مړه وي او 100 تنه لا هم له دې ډلې سره وي. شاوخوا 100 نور کسان د تیر اوربند پر مهال له اسرائیلي دانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوش شیو. په غزه کې تیرو شپږو میاشتو جګړو او بریدونو لوی ویجاړی او پراخي مرګوبلی رسولي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت راپور ورکوي چې څه باندې 10000 کسان په دې جګړه کې وژل شوي، یوازې 10000 ماشومان دي. همدارس شاوخوا 10000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم خپلواک سرچینو د مرګوبلو دا شمیرې نه دي تایید کړي، خو د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو څانګې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په اوله ویلي چې سرمنشي ګوتریش په غزه کې د انسانانو د دومره تراژیک مرګوبلو بلی په اړه باندې شاک دی. د ملګرو ملتونو د ادارې هم ویلي د راپورونو په اساس څه باندې 10000 کسان وژل شوي او څه باندې 10000 نور ټپیان دي. د ژغورنې نړیوالې ډلې راپور ورکړی چې د غزې 80% نفوس شاوخوا 1.5 میلیون خلک د راپورونو په اساس په بریدونو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په غزې د اسرائیلو د بریدونو په سبب د ترانګې ته د بشري مرستو لارې هم بندې دي او لکونه خلک د لوږې له خطر سره مخ دي. ګڼ هیوادونه له هغې ډلې د اسرائیل متحدین په دې هڅه کې دي چې په غزه کې د لا زیاتو بشري ناورینو مخه ونیسي او اسرائیل دې ته وهڅوي چې د بشري مرستو لار پرانیزي. له دې ډلې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون د اسرائیلو له دفاع وزیر بینی ګانت سره په لیدنه کې ویلي د اسرائیل متحدین نور خپل صبر له لاسه ورکړی. هغه ویلي که څه هم دا مسایل سخت دي، خو په دې اړه بحثونو ته اړتیا ده. کامرون په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې په اړه په بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو د رسیدو لپاره اقدام وکړي. هغه همدارنګه ویلي بریتانیا پر رفا باندې د اسرائیلو د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ویلي د غزې په شمال کې خلک د قحطۍ له لاسه مجبور دي چې واښه وخوري. همدارز له هرو دوو وړو ماشومانو یو یې په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوی دی.
او اوس به هم لار شو د افغانستان او د آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ د درې ورځنیو سیالۍ لومړۍ لوبې ته چې په شارجه کې روانه ده. د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اوریدونکو ته ووایئ چې لوبه څه ډول روانه ده.
نوري صاحب سلامونه مې ومنئ. همدغه شیبه د افغانستان د ملي لوبډلې ټول ټال منډې 1.9 ته رسېدلې دي. څلور دېرش اورا لوبه بشپړه شوې ده او یوازینی لوبغاړی چې سوځېدلی ابراهیم ځدران دی چې په 6 منډو یې خپله وکټ له لاسه ورکړه. هغه 93 توپونه لوبولي وو. تر څنګ یې پیلیس توپ وهونکی رحمان الله ګربز بیا 95 منډو نا سوځېدلی ولاړ دی. هغه 104 توپونه لوبولي دي. دا تر لسو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو وروسته د رحمان الله ګربز نیمه سلیزه ده چې وهی هغه په وروستیو نهو سیالیو کې د یورزنیو سیالیو یو څه ستونزې ګاللې، خو یو وار بیا لیدل کېږي چې هغه بیرته په ښه فارم کې روان دی. تر څنګ یې عظمت الله عمرزی دا ځل د توقع خلاف په دریم نمبر تو پوهنې ته راغلی. تر عمرزی وړاندې به په دې نمبر باندې اکثره رحمت شاه تو پوهنې ته راوته، خو لیدل کېږي چې د لوبي اواز 14 اوره پاتې دي. نو هغه د لوبډلې مدیره پلاوی ښه ګڼلې ده چې یو داسې توپوهونکی رامخته کې چې هغه کولی شي غټ شاټونه ووهي. د ایرلند توپ اچوونکو لپاره یوازې سوکه توپ اچوونکی ورکم یو ویکټ ترلاسه کړی ده او نور توپ اچوونکي نه دي توانېدلې چې کوم لوبغاړی وسوځي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د لومړیو وختونو لوبغاړي نورعلي ځدران نن پنځشنبه د کرکټ د نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړله. او نن هم لومړنۍ د وره لوبي د مخه د لپاره یو مراسم هم نیول شوی. که په دې اړه معلومات ورکړي چې نور علي زدران به د کرکټ په ډګر کې هغه ته په کومه سترګه کتل کیږي د هغه سابقې ته په پام او د لاسته راوړنو ته په پام؟
نور علي زدران د افغانستان د اول نسل لوبغاړو څخه و چې په هغه وخت کې د یو ډیر کلاسیک لوبغاړی ګڼل کېده او د ډیرو ځوانانو ایډیال توپوهونکی و او په نړیواله کچه به مبصرینو هغه ته د یو نړیوال معیار برابر لوبغاړي خطاب کاوه. نور علي زدران په 2009 کال کې د نورو افغان لوبغاړو په ګډون د سکاتلند پر وړاندې په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لار موندنې په پړاو کې د خپل نړیوال کرکټ پایل وکړ او لږه وروسته یې شپږ اویا نړیوال سیالۍ کړې دي چې په دې کې دوه ټیسټ، یو 50 یو ورځنۍ او درویش شلوریز شامل وي. هغه لومړنی افغان لوبغاړی هم و چې په نړیوال جام کې شلوریز نړیوال جام کې نیمه سلیزه د هند خلاف وهلې وه او دا په لغیر او وروسته بیا یوازې یو سلیزه او دیار لس نیمه سلیزه وهلې وي او ټول تالی 2000 نړیوالې منډې کړې وي.
کپل نراته وای چې ولې کرکټ سره مخه خا وکړه؟
لګې وړاندې به درته دا ووایم چې رحمان الله ګربز سلیزه بشپړ کړه او لا هم توپهنه دوام لري. دغه د عمر ته په کتو نور علي زدران یو لډیره وخت له کرکټ لري او هغه چې په 2019 کال کې په نړیوال جام کې ولوبید لاغه وروسته بیا څلور کاله مسلسل هغه له ملي لوبډل لري او د کرکټ د څارونکو او مینوالو خبرګونونه دا و چې نور علي زدران نور باید متقاعد شي او د عمر له لحاظ هغه د دې جوګه نور نه دی چې د افغانستان لپاره کرکټ وکړي او باید خپل ځای ځوانانو ته پرېږدي.
کور ودان د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستیو ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې د بزګرانو او باغلرونکو هیلې هم راټوکولې دي. یو شمیر باغلرونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي که څه هم ورستیو وچکالیو دوی سخت اندېښمن کړي وو خو تازه ورښتونو یې اندېښنې تر یو اندازې راکمې کړي. د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو خونه هم وایي تیر کال وچکالۍ تر ډیره مالداران او بزګران زیانمن کړي وو.
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېښنو وروسته په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو یې هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې و یعنی کمبود دی اوبو سره موږ مخ نو سږنی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د مکو باغداري به ان شاء الله ډیره مثبت اغیز ولري. یعنی دومره امید ما نه درلود سیدا سی بارانونه به وسی ابدا سی واوري وسی د مګلو یو بول کموالي سره لاس ګریوانو نو ان شاء الله دا بارانونه وسو مګه بندو کې به وګره پیدا شي.
د عبدالعظیم په نوم د نیمروز ولایت یو بزګر د نور ورښتونو هیله هم لري.
پیلا نن سال خو وخت کشت کردن
اوس چې د غنمو د کښت وخت که څه هم فکر نه کوم چې اوبدي دوامدار وي خو الله مهربان دی که دا اورښتونه دوام پیدا کړي مکول شو چې په پالیزونو کې هندوانې او خټکی وکړو او یو ښه حاصل ترلاسه کړو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او مالداري خونه وایي د تیرو کلونو وچکالۍ تر ډیره بزګران او مالداران اغیزمن کړل. د دې خونې عامل رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی که رونماشته بود مشاجات از مال
وچکالی چې راغلی و تر ډیره باغلرونکو او کروندګرو ته زیان ورسید. ان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې مالدارانو د څړ ځایونو د نو موجودیت له عمل خپل سروي په ارزانه بي وپلورل. کوم شمیرې چې مختر رسیدلې دي په سلو کې او یا کروندګر او باغلرونکو ورستیو او رختونو هلمن کړي دي
سالای قبل داشتن امسال خلاصي پیدا کړه
خو وروستي ورښتونه څومره کولای شي د اوبو د زیرمه کولو او د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې اغیز ولري. د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي دا اورښتونه په لنډه موده کې د افغانستان لپاره ګټور دي، خو ټینګار کوي چې د اوږد مهال لپاره د وچکالۍ د لمنځه تګ لپاره لا نورو اورښتونو ته اړتیا ده. د کرنې د برخې یو کارپوه ذاکر دیقان ازادي راډیو ته وویل
وچکالی تقریبا شل کاله وشو چې دا چپاله روانه ده، او بیا په دې راتلو درې کالونو څلورو کالونو کې په ډېر زیاته وچکالي وه. فلحال لپاره خو دا کفایت کوي، خو کنده کې باران نه وشي ګرمي موسم کې دمونږ د انده فصلونو ته به ډېر نقصان ورسیږي.
د یادول وړ ده چې وروستۍ اورښتونو کلیوي خوا د بزګرانو ترمنځ د وچکالۍ د لمنځه تللو په برخه کې هیلهمندي زیاتې کړې، خو دغه اورښتونو چې طوفاني واورې ورېدنې او سیلابونه هم ورسره یو ځای وو، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم واړول. تازه د طالبانو تر واک لاندې د هوا پیژندنې ادارې تېره ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د باران او درنې واورې ورېدنې اټکل کړی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د دغه بدلونونو له امله د زیانونو په وړاندې د مبارزې کم امکانات لري.
د بلخ په کندهار کې د ګازرو کروندګر د خپل حاصلاتو د پروسس لپاره د فابریکو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د ګازرو حاصلات ښه دي، خو په ډېره کمه بیه پلورل کیږي او دوی ته ځینې وختونه کړی مصرف هم نه پوره کوي. خو که د پروسس لپاره فابریکې ورته جوړې شي نو حاصلات به په ښه بیه وپلورل شي. دا مهال افغانستان ته له ګازرو څخه تولید شوي حلوا، مربا او ځینې نور توکي له بهرنیو هیوادونو واردېږي. د معلوماتو له مخې په کندهار کې په اوس وخت کې یو پر یو سلو 50 هکتار ځمکه د زردکو کښ شوې چې د اټکل مخې به 5400 ټنه حاصل ورکړي.
د کندهار ښار اړوند اته مناحیه کې کروندګر د ګازرو یا زردکو په ټولولو او پاکولو بوخت دي. په دې سیمه کې نثار احمد پر خپل درې نیم جریب ځمکه زردکی کرلیا او تامل لري چې 15 دیش خوروار حاصل به تر لاسه کړي. دی وایي حاصل یې زیاتې، خو په ډېره کمه به یې پلوري او د تکړی مصرف نه پوره کوي.
دا مو تقریبا اندازه درې نیم جریب ځمکه ده. دا زردکی په کرلی چې موږ د اشکاله څخه تقریبا 15 دیش خوروار زردکی کوي پروسل. دا پرسل د ونیم منه پرسل ته ملو راچو په 15 دیش شغوانی، په 2 دیش شغوانی، په 2 دیش شغوانی دا سوزه. دا خو په دغه باندې موږ خپل سر نه جوړي، خپل مصرف نه جوړي، نجه تکلیف او خونه او مصرفونه شي ماغه نه جوړي. حکومت څنګه مردا اله لرو چې به دې ته په پرکټ جوړ کړي راشي او مربا یو جز شي مې دین جوړ کړي به شي دا په پروش ورته موږ شي به په پروش ورته.
په دې سیمه کې د زردکو یا گازرو یو شمینور کروندګر هم وایي دوی د محل د کنداري دونی منه پارسل زردکی په 15 افغانۍ پلوري چې دا ډیره کمه بیه ده. کروندګر د طالبانو له حکومت او پنګوالو غوښتنه کوي چې د حاصلاتو د پروسس لپاره دی فابریکی ورته جوړی سي ترڅو د گازرو څخه د تولید سو توکو د راوړېدو مخه ونیول سي او هم د دوی حاصلات په شبي خرڅ سي.
مانم یار محمد دی په درنیم جری بمزه کې ما کړی دی هغه خپل حاصلات نه راته جوړي، هغه ما د تخمو او د انبارو د مصرفو د نه راته جوړي. مردو حکومت صدا دغه کوي چې یو جز یو مربا او یو دا شی زندګی کارخانه راووبه.
زمانم بشیر احمدی موږ د کوشتن جیجی لکه زردکی ډیر په کلو کې ډیر سسکاله بازار چولې دي. نو چې وسه موږ د حکومت سره داخله ده چې موږ د زردکو یو پاپیر کې یو بلې خواته سره ووځي چې ان شاء الله بیا موږ شهر جوړ او خپل په سفر کې موزي شي نه جوړي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې پر 150 هکتار ځمکه د زردکو کښ شوی چې د اټکل مخې به 5400 میټریک ټن حاصل وکړي. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په راتلونکو کې د کرنیزو توکو لپاره کمپلیکس جوړیږي چې ټول کرنیز محصولات به پکې پروسس او بازار ته وړاندې شي.
زردکه په کندهار ولایت کې زموږ د معلوماتو اټکل مخې پر 150 هکتار شاوخوا باندې چې په شهري ساحو ادلکه اتمه ناحیه او هغه ساحه ناحیه چې زراعت پکې کیږي ارغنده او ژړی کې زموږ د معلوماتو اټکل مخې پر 150 هکتار باندې کښ شوی دی چې 5400 میټریک ټنه ته ان شاء الله حاصلات رسیږي. د بازار موندنې په برخه کې وایي کوشش کوو چې په نږدې راتلونکي کې د وزارت د پلان له مخې چې زراعتي کمپلیکسونه چې خوشبختانه کندهار هم پکښې دي زراعتي کمپلیکس جوړ سي، ملي کمپلیکس چې په هغه برخه کې به زراعتي توکي ټوله پروسس کیږي.
دا مهال افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو په خاص ډول ایران څخه د ګازرو یا زردکو څخه جوړ سوي تولیدات لکه مربا، حلوا او ځینې نور توکي راوارديږي او دلته بازارونو کې پلورل کیږي. خلک وایي که چیرې د افغان کروندګرو د حاصلاتو لپاره سړې خونې او د